سلامونه وخت بخیر په افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. سفارت په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې خبریالان د مخ پر وړاندې ګواښونو، زورولو او ناوړه فزیکي چلند سره مخ دي. دغه راز ویل شوي د امریکا متحده ایالات د ولسواکۍ لپاره د آزادو رسنیو اهمیت مهم بولي او د خبریالانو چې په نه ستړي کیدونکي توګه خپلې دندې ترسره کوي ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم پرون د سپتمبر په 15مه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ورته خبره کړې او ویلي دي چې د رسنیو کارکوونکي له سانسور، توقیف او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي، تېره اونۍ د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره له 1,200,000 زیات ماشومان د شریع سرخکان د ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي دي. یونیسف په یو ټویټ کې ویلي، دغه کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د دغې ناروغۍ په وړاندې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې خپره شوې پر مخ وړی. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې د روان کال له جنوري څخه د اګست تر میاشتې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ څه باندې 650,000 پیښې ثبت شوي چې له ډلې 318 ماشومان مړه شوي. د راپورونو له مخې په لسګونو هغه افغانان چې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته جاپان ته تښتېدلي وو، د جاپان د حکومت د ملاتړ د نشتوالي له امله بېرته افغانستان ته تللي. د جاپان د کوریډو خبري اژانس د راپور له مخې جاپان 1,60 افغانانو ته پناه ورکړې وه چې 50 بېرته افغانستان ته تللي دي. دغو افغانانو ویلي تر فشار لاندې وو او د جاپان د بهرنیو چارو وزارت کافي ملاتړ ونه کړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر 30 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې له عمان سره مخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت مازیګر په 5:30 بجو پیلېږي. افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ لومړنۍ لوبه تایلند ته د 3-0 په مقابل کې بایلوده. دغه سیالۍ چې د سپتمبر په 14مه پیل شوي، د سپتمبر 13مې پورې د مسقط په قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله په خپل ګروپ کې د تایلند، فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخ ده. او د چین ولسمشر شی جن پینګ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه اندېښنه وښوده. دا د فبروري له 23مې راهیسې چې کرملین پر اوکراین یرغل امر کړی دی، لومړی ځل دی چې دواړه مشران په خپلو کې سره ګوري. د چین او روسیې ولسمشرانو پرون پنجشنبې د ازبکستان په سمرقند ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې په څنډه کې وکتل. که څه هم شی جین پینګ په عام مازر کې د اوکراین نوم وانخیست، خو دومره یې وویل چې هیواد یې چمتو دی د ثبات پر لور د نړۍ د پرمختګ په چاره کې له روسیې سره یو ځای رول ولوبوي. رابشو اول مطلب ته. د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمیر سیاسي څیرې چې د اتریش پلازمینه ویانا کې راټولې شوې وایي، په افغانستان کې د روان بحران او د وتلو پر لارو چارو خبرې کوي او هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي په اړه یوه اجماع رامنځته شي. دا کانفرنس چې په ویانا کې د افغانستان د سفارت په مرسته دریو نړیوالو تحقیقاتي بنسټونو جوړ کړی، درې ورځې به دوام کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي، هغه کسان چې په دې کانفرنس کې راغونډ شوي افغانان یې پیژني او داسې کومه پرېکړه به ونه کړي چې هغه د افغانستان په خیر وي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اوتریش د پلازمینې ویانا په دې کانفرنس کې د طالبانو په وړاندې د ملي مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون له دیرشو زیاتو مخالفو او سیاسي څیرو په حضوري او مجازي بڼه ګډون کړی دی. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له هیواد بهر لومړنی کانفرنس دی چې افغانان د افغانستان د راتلونکي په اړه پکې خبرې کوي. پر احمد مسعود سربیره د دې کانفرنس په غړو کې د پخواني حکومت د بهرنیو چارو وزیران رنګین دادفر سپانتا او زلمی رسول، د پخواني ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي، شکر بارکزی، میر حیدر افضلی او شاګل رضایی شامل دي. میر حیدر افضلی چې په پخواني ولسي جرګه کې د دفاعي چارو د کمیسیون مشري ورلغاړې وه، تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې له پرانیستونکو ویناو وروسته پرون د کانفرنس ګډونوال په 15 ډلو وویشل شول چې هر یوه به پر مختلفو مسایلو خبرې کوي. هغه مسائل چې په دې ګروپونو کې به پرې خبرې کیږي، کورنۍ او سیمه ییزې ناکرارۍ، له افغانستانه د تروریزم خطر، جنګي جرمونه، بشري مرستې، هغه څه چې په دې وروستي یو کال کې په افغانستان کې پېښ شوي، او هم له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره د یوې ملي او سیمه ییزې اجماع رامنځته کیدل. په ټوله کې دا هغه مسایل دي چې خبرې پرې کیږي. د نوموړي په خبره د بحثونو نتیجه به وروسته په یوه خبري کانفرنس کې اعلان او هم به د کانفرنس په پای کې یوه اعلامیه خپره شي. د افغانې ولسی جرګې غړي پوزیا کوفي د کانفرنس لپاره نسل کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلو چې د کانفرنس مهمه اجنډا د افغانستان د راتلونکي په اړه د سیاسيونو د مدني فعالانو خزو او خبريالانو په منځ کې د یوې اجماع پر رامنځته کولو ترخی
افغانستان در یک وضعیت قرار داره که متاسفانه
په خوشینه سره افغانستان اوس په داسې یو وضعیت کې دی چې خلک یې په هیڅ ډول له نړیوالو او بشري معیارونو سره سم ژوند نه کوي. له بېوزلۍ او بشري بحران نیولې تر ناامنیو او قتلونو پورې چې ترسره کیږي، د یو تفاهم رامنځته کولو اړتیا په ګوته کوي او د کانفرنس تمرکز هم په همدې اصل دی.
د میرمن کوفي په خبره خلک باید له تعلقاتو پرته د هغې څه په اړه چې په افغانستان کې روان دي یو تفاهم ولري او په اساس د راتلونکي لپاره یو بنسټ رامنځته کړي. درې نړیوال تحقیقاتي بنسټونه په ویانا کې د افغانستان د سفارت په همکارۍ د دغه کنفرانس چې د تړلو دروازو تر شا پرانستل شوی کوربتوب کوي. راپورونو له مخې د جرمني په شمول یو شمېر اروپایي هیوادونو استازي هم دې کنفرانس ته وربلل شوي دي، خو طالبان چې عملاً اوس قدرت په افغانستان کې په لاس کې دی دغه کنفرانس ماسر نه بلکې هغه د افغانستان د خلکو پر زیان بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
چهره چې هلته راټولې شوي ټولې پیژندل شوي څیرې دي، هغوی ازمویل شوي او افغانان یې پیژني، پر شل کلنو اعمالو او کړنو یې خبر دي. له یو یې هم نه توقع کیږي او نه هیلې چې د افغانستان په خیر به پریکړه وکړي.
مجاهد زیاته کړه هیوادونه هم باید دغسې کسانو ته چې د شر اچونکي وبلل زمینه برابره نه کړي. د طالبانو یو شمېر مخالف څېرې له هېواده بهر داسې مهال سره جرګه کیږي چې د طالبانو سرپرست حکومت نړیواله ټولنه ټول شموله نه بولي او د طالبانو لخوا بشري حقونو په تېره بیا د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته د نه درناوي تر څنګ هغه یو مهم لامل بلل کیږي چې د نړۍ هیڅ هېواد حکومت په رسمیت ونه پیژني.
په راپور کې مو واورید چې د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمېر سیاسي څېرې د اتریش پلازمېنه ویانا کې راټولې شوي او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. نوریاس نوري په دې اړه په امریکا کې د مشت سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې چې د دغه کنفرانس ګډونوال څه غواړي لاسته راوړي.
زه فکر کوم چې دا داسې یوه ناسته ده چې غواړي دغه سیاسونو خپل دغه موجودیت ښکاره کړي او نړیوالو ته ځان ور وپیژني او ځان د افغانستان په قضایاو کې دخیل وګڼي او د افغانستان د قضیې یو مهم اړخ ځان وګڼي. نو په دې اساس باندې دوی داسې غونډې جوړوي او په دې کې شرکت کوي تر څو پورې د نړیوالو توجه جلب کړي.
همدر صاحب، د دې کنفرانس د ګډونوالو پریکړې به ستاسو په نظر څومره موثرې وي؟
زه فکر کوم تر څو چې د نړۍ لوی قدرتونه او د منطقې قدرتونه دوی ته شین چراغ ور نه کړي، د دوی حمایت و نه کړي او د دوی تر شا و نه درېږي، دوی په اقتصادي او نظامی او سیاسي لحاظ حمایت او ملاتړ نه کړي، زه فکر نه کوم چې داسې غونډې به تاثیر گزارو اوسیږي. دا کېدای شي یوازې یو نمایشي غونډه اوسیږي چې موږ پخوا هم داسې غونډې لیدلې وي، لیکن که چیرته دوی په دې باندې توانیږي چې د نړیوالې ټولنې د لوی قدرتونو او د منطقې د بانفوزو هیوادونو حمایت ترلاسه کوي، نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې کېدلای شي چې دوی بیا یو بارز او یو مهم ځای په افغانستان او د افغانستان په سیاست کې ولري.
تاسو په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو سره د سولې او د غرض د جګړې امکانات څومره وینئ؟
زه فکر کوم چې اوس د منطقې هیوادونو او د نړۍ لوی قدرتونه هغه په دې موقف کې نه دي چې د طالبانو سره د جنگ لار اختیار کړي. لا تر اوسه دوی په دې اړه تصمیم نه دی نیولی، نو زه فکر کوم که چیرته تصمیم نیول کیږي نو دا به وروستۍ او آخري پریکړه وي. لیکن موس کې دا معلومیږي چې نړۍ سکوت کړی دی کوم حالت چې په افغانستان کې دی دغه په مقابل کې، نو په دې اساس باندې داسې غونډې چې جوړیږي په بهر کې تر څو پورې چې د نړۍ ملاتړ ونه لري زه فکر نه کوم چې کومه ملموسه لاسته راوړنه دی ولري.
شفیق همدردو د سیاسي چارو شنونکي چې په ویانا کې د افغانستان د سیاسي څیرو د ناستې په اړه خپل نظر شریک
کړ. راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازبکستان به نن هم د شانگهای د همکاری د سازمان د دو ورځنۍ غونډې کوربه وي. افغانستان یې چې څارونکی غړی دی، دا اجنډا یوه مهمه موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي دغې سرمشریزې ته نه دي وربلل شوي، خو د دغه سازمان اکثره غړي په دې هیواد کې روان وضعیت ته اندېښمن دي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ازبکستان په لرغوني ښار سمرقند کې د شانګهای د همکاري د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پرون پنجشنبه پیل شوه. افغانستان چې د دې سازمان څارونکی غړی دی، د دې سرمشریزې د اجنډا یوه مهمه موضوع جوړوي. دا بله کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان بیا واک ته رسېدلي، لومړی ځل وي چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران په حضوري بڼه په دې سرمشریزې کې ګډون کوي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان اکثرو غړو په افغانستان کې روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت ته اندېښنې څرګندې کړي، خو له دې سره سره د طالبانو د حکومت هیڅ استازی دې سرمشریزې ته نه دی وربللی. سره له دې چې د دې سازمان د یو شمېر غړو په تېره بیا د چین او روسیې اړیکې له امریکا سره ترینګلې دي، خو د دې سازمان غړو هم لکه د نورې نړۍ په څېر د طالبانو د حکومت له پرسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. د شانګهای د همکاري د سازمان عمومي منشي ژانګ مینګ وای د سیمې ثبات په افغانستان کې له سولې او ثبات سره تړلی دی. نوموړي دا خبره په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې چې د دې سازمان په رسمي ویبپاڼه ایښودل شوې کړې او ویلي دي چې د دې سازمان د تاسیس له پیل راهیسې د افغانستان مسله د دې سازمان لپاره یوه مهمه مسله وه، او زیاته کړه کله چې د افغانستان مسله هواره شي نو به په اوږد مهال کې ورسره سیمه باثباته شي. هغه همدارنګه د دې خبرې پر اهمیت هم ټینګار کړی چې افغانستان باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت چې د ټولو قومونو، مذهبونو او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي ولري. د شانګهای د همکارۍ د سازمان عمومي منشي دغه راز وایي، غواړي یو داسې افغانستان وویني چې سوله پکې ټینګه او نورو ته د تروریزم ګواښ متوجه نه کړي، او په لنډ مهال کې د دې سازمان هدف هم دا دی چې افغانستان د سیمې د امنیت، ثبات او پرمختګ پر یوه فعال لوبغاړي بدل شي. دا چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دغه سرمشریزه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت غړی آزرخش حافظي وایي، د شانګهای د همکارۍ سازمان یو مهم سیمه ییز سازمان دی، خو دا چې د طالبانو استازي نه دي وربلل شوي، غړو یې له احتیاطه کار اخیستی دی.
داسې ګومان کېدل چې پاکستان په مرسته چین او روسیه به د اوسني حکومت پلوي او حامی وي، نو دا چې په دغه غونډه کې بلنه نه دی ورکړل شوې دي، معنا یې دغه دی چې دا مناسبات ډېر ظاهري دي او ژور نه دي، او په هیڅ صورت چینایان دا ریسک نه کوي چې خپل مناسبات غربي هیوادونو سره، امریکا، اروپا، اتحادیه، جاپان او نورو د دوی متحدینو سره خراب کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سرمشریزې په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د دې سازمان دوه غړي چین او روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي، نه دي توانېدلي چې د یو شمېر طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت وغځوي. چین چې په اوس وخت کې د امنیت شورا دوره یې مشري په غاړه لري، د روسیې تر څنګ په دې اړه د امنیت شورا په وروستیو بحثونو کې هڅه وکړه چې د طالبانو دیارلس مشران د نورو نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. ویل کېږي چې تر اوسه پورې دغو بحثونو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې هیواد د دې سرمشریزې کوربه دی، تر پیلېدو مخکې ویلي وو چې د افغانستان خلک د ده په خبره خو ګاونډیانو ته اړتیا لري، او دوی دا یو اخلاقي مکلفیت لري چې ملاتړ یې وکړي. د شانګهای د همکارۍ سازمان چې په 2001 کال رامنځته شوی، چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان دایمي غړي دي. افغانستان، بلاروس، منګولیا او ایران څارونکي غړي دي چې ویل کېږي ایران به هم په دې سرمشریزه کې د دې سازمان د دایمي غړي په توګه ومنل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون د 2022 کال د نړیوال شل اوریز جام لپاره د افغانستان سکواډ اعلان کړ. په همدې ارتباط مې د افغانستان د کرکټ بورډ له پخواني اجرایه رئیس شفیق ستانکزي سره یو لنډ بحث درلود چې تاسو یې اورېدو ته رابوله.
افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ، تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کوم 90% هماغه لوبغاړي دي، فقط درې کسان نور پکې اضافه دي. خدای چې د دوی نمونه واخلم، البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وي، نجیب الله زدران مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازای دی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله مرزای، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم ساپید، او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دغه هغه کې شرف الدین اشرف ده، رحمت شاه ده، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا به وکټ ساتونکي وي. ستانګزې دغه سکواډ چې اعلان شو تاسو به اتمنوس کتلی کوم تغیرات چې